غسیمو کې فتفر لسم میلادي پیړۍ کې د ایتالیاوي مارکوپولو سفرونه وي. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکو سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دیني موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاري سفرونه نه وو یا که وه هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلي. د کابل د کارتینا اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې ورته د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانچي مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا چې زه کله مسافر شوم، بېرته چې تر کور راتلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، خره بلستنه مې پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پښته ټکونه به په خلو تلو راتلو. کور والا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورم. بیا که راته خرې تورو خورم داسې په خوب کې، وخت چې راجب شوم یو چټي مرداره کمپله راسره پرته وه. په بل وطن کې مسافرۍ کوم، نه خره وه او نه د معشوقه وه، هېڅ هم نه و. دلته م د ګلانو لاونه کوه، پردي خلکو سره م مزدوري کوله، د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. د ورکې تاسې د مسافرۍ ناقص ژوند
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کاوه. نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډېری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر وه، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلی پوښتلی دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي. خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه و، له ډېرو تاریخي آباداتو سره او تاریخی آثار سره البته بلد ولم، لنګ دې مې ولیدل.
د افغانستان اکثر خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه چول، د قران شریف لاندې درې ځله تیرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اوراوجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون تک دو بسم الله وای، بیا دغه وروسته آیت الکرسی درې ځله وای. خپل کور باندې کوف کوو، که چیرې کور ته نه پاتې کیږي، چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې کوف کوو چې لار کې کوم مشکل دې سره مخ نشو. او اوبه پسې اچوي اکثرا، او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرت په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې د نیکو کارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم د فارزي، پر هغه باندې ثواب مرتب دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي د پاره دی نفقه خپل دی وزن او فرزند او دا د پاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړی زی اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وي او کور زن او فرزند دته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتب دی بلکې عذاب مرتب دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوه د غزا سفرونه کړي دي، یوه تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړي دی مجرد و، هیڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلودی، او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله. بعض وخت پولی سیاسری هم دزان سره دی.
خلک سا سفر کوي ورسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرت خوږې او ترخې ټولې خبرې هېرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په هکله سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
که تاسو د ځان په هکله راته ووایئ، آیا کله مو چې سفر کړی، سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلي دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی، یوه د هندکو نامه په نامه ده چې ما چاپ کړي. په نثر یې لیکلي، په ډېر خواږه نثر یې لیکلي، په داسې نثر یې لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده، د هندوکش کې ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخه شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړ وم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوا مې اخیست، پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلې ده.
تاسو چې کله سفر کوئ، یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږئ، هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري. سړی ډېر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو څه شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسې راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
پیمان پر گنا نیم خو پینا غاور کیگم، پرن تو خم وم ننگلیم سبا بیا بخور کیگم، زد بادیا و چپیم پسارا پر باخت ریگم، کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزیگم، خوز زم پر مخزما کو دریگم اور کیگم، چد رنگ جان ورشم یو رنگین دا بڈے ٹالشم، رنگا رنگ رنگین جمال کے سپین شم شم گڑے گم، چد مستوب میں پل کے پسا کے اف جام ورشم، لیونے شانی خمار شم بخونوں کے خورے گم، جہان تیار تیارشی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختن دا پختو غرشم نه یریگم نه نریگم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو خاک کی نم هم هغوی پوری خندا کرم هم پزان پوری خندیگم بفکرونو لیونیشم پلٹون لٹون شم ستڑے د غیل راغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم خود زما 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 تل روان یم اپ مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سی گم چی پلارا کس راغل کتیارا وی کرنا سرنا کیم خوشالا خودیارونا نا یاری پیمان پر گناہ نیم خو پینا غاور کی گم پر انتو خم وم ننگلیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا وچ پیم پسارا پر باخ تیری گم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پر مخزما کو دری گم اور کی گم چت رنگ جان ورشم یو رنگین گڈے ٹانشم رنگا رنگ رنگین جمان کی اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے بسا کی اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کی پری گم